په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو اندې خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. مخکې دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. د راپورونو له مخې د ایران پوله ساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې پر هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړې چې غوښتلې د ایران خاورې ته ننوځي. ویل شوي په ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. د ایران د بشري حقونو د یو جلاوطن سازمان هالووش مسؤول مدیر شیر احمد شیرانی ناروی د ازادي راډیو د فردا څنګه ته وویل چې یو شمېر سرچینو ورته ویلي چې په دغو بریدونو کې په لسګونو کسان وژل شوي یا ټپیان شوي، خو دقیق شمېر تر اوسه نه دی معلوم. تر اوسه پورې نور سرچینو دغه پیښې او پکې د اوښتې مرګ جوبله پخلای نه کړی. حال وشت وی دوی فایلونو عکسونو او د شاهدانو په قول ویل چې شاوخوا 300 افغانانو غوښتل چې د ایران خاورې ته واوړي. ایرانی پولیساتو پرې ډزې کړې او د هغو له منځه لږ پیتونه تر اویا تنه وژلي او نور ټپیان کړي دي. ایرانی چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د دغو راپورونو په اړه په یو بیان کې ویلي چې په دې اړه د حکومت بیلابیل ارګانونه او ډیپلوماتیکي استازولۍ پلټنې او تحقیقات کوي. هغه ویلي دا چې د پیښې سیمه له هېواده بهر ښودل شوې تر اوسه معلومات نه دي کره شوي او د پیښې په اړه د نورو جزئیاتو له څرګندېدو وروسته به په دې برخه کې لازمه پریکړه وکړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه او ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریزو او ترانزیتي فرصتونو څخه د استفادې لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. شهباز شریف د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د شورا درويشتمې غونډې ته په وینا کې وویل افغانستان له سیمې سره د اتصال لپاره د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره یو ارزښتناک فرصت رامنځته کوي چې ګټه د شانګهای د همکاري د سازمان ټولو غړو هیوادونو ته رسیږي. هغه همدارنګه نړیوال ټولنیو وغوښتل چې د بشري بیړنیو مرستو په برخه کې د افغانستان زیات ملاتړ وکړي. د پاکستان صدر اعظم همدارنګه د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې سیاسي ټول شمولیت غاړه کېږدي او هم دا ډاډ ورکړي چې هیڅ یوه ډله به د افغانستان خاورې د ګاونډیانو پر ضد ترهګرۍ لپاره نه کاروي. که څه هم افغانستان د شانګهای د همکاري د سازمان څارونکي غړی دی، خو کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په غونډو کې د افغانستان څوکۍ خالی ده. په هغه ګډه اعلامې کې چې د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د شورا د غونډې په پای کې خبره شوې، د افغانستان نوم هم نه دی اخیستل شوی. اسرائیل نن د لبنان په جنوب کې د یو لوی ښار نبتیا د ښاروالۍ پر دفتر برید وکړ چې په نتیجه کې ښاروال او لږ تر لږه 15 نور کسان ووژل شول. دغه برید اندېښنې زیاتې کړې چې اسرائیل به د ایران له ملاتړه برخمنې د حزب الله ډلې د ځپلو لپاره په پراخو هوایي بریدونو کې ښایي دولتي عامه او نورې ودانۍ چې تر اوسه یې نه دي په نښه کړي. حزب الله چې امریکایي یو تروریستي سازمان ګڼي او اروپایي اتحادیه یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامل کړي، د لبنان د جنوب پر ډېرې برخه کنټرول لري. د لبنان د موقت حکومت صدر اعظم نجیب میقاتی د ولایت پر مرکز دغه برید غندلی او ویلي دي چې دا برید په قصري ډول د ښاروالۍ د شورا په هغې غونډې باندې شوی چې د ښاري خدمتونو او د مرستو رسولو د وضعیت په اړه یې بحث کوو. د لدونه یو رئیس چې اسرائیل په لبنان بریدونه پیل کړي، د لبنان پر دولتي ودانۍ د اسرائیل مهم برید دی او هغه سره له دې شوې چې د امریکا متحده ایالاتونو پر لبنان د اسرائیل په بریدونو کې د مرګ ژوبلې د زیاتوالي او سیمې ته د روانې جګړې د پراخېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د لبنان د روغتیا وزارت په دغه برید کې د شپږو کسانو د وژل کېدو خبره کړې او د کورنیو چارو وزیر د ښاروال وژل کېدل تایید کړی دی. د امریکا د جګړو پولیسو چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د جو بایدن ادارې ډاکټر لاسه کړی چې اسرائیل به د غچا اخیستونکو بریدونو په ترڅ کې د ایران پر اټومي تاسات او د تیلو پر چاند ځایونو برید نه کوي. په دغه راپور کې ویل شوی چې واشنگتن باور لري چې په اسرائیل کې د تاد دفاعي سیستم ځای پر ځای کول او هلته دغه سیستم لپاره د نږدې 100 امریکایي سرتیرو واستول د ایران د متقابلو بریدو په اړه د اسرائیل اندېښنې ترې یو برید کمې کړې دي. پنټاګون د یکشن به پر اعلان وکړ چې د جو بایدن په امر د اسرائیل د هوایي دفاع د پیاوړتیا لپاره به په دې هیواد کې د ټاټ بالاستیک توغندیو ضد سیستم ځای پر ځای کړي. اسوسییټډ پریس د دې امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دی ښودل شوی لیکلي چې له دې چې اسرائیل دغه ژمنه کړې، خو دا ژمنه سل په سلو کې نه ده او د شرایطو له مخې ښایي بدلون ومومي. خبرونه مولا ازادي راډيو او اوريدل. وړاندې پر پورونه کې به واوري چې د راپورونو نمخې د ایران پولیسو ساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې پر هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړي چې غوښتلې د ایران خاورې ته ننوځي. ویل شوي په دغو ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي.
زه نن راورسیدم د کلکان په پوله کې له کمین سره مخامخ شولو. موږ درې سوه کسان وو.
د پاکستان صدر اعظم د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کور بو ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریز او ترانزیتي فرصتونو څخه د استفادې لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. آی د سیمې هیوادونو د طالبانو له حکومت سره په اړیکو کې خپل دغه ګټې تضمینولی شي.
د سیمې هیوادونه هر یو بیا د خپل ګټو په لیدلو سره خپل تعامل طالبانو سره جوړي. بیا د دې نه دومره تمه نه کېږي چې ګویا دغه پرېکړې دې سر په سر کې عملي برخه ولري.
له افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسیون وایي د خپل فعالیت له پایله تر اوسه شاوخوا زر کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به په لبنان کې د اسرائیل د نوي بریدونو له حاله خبر شي او په یو راپور کې به واوري چې په کندهار کې د ممیزو تولید پیل شوی خو کروندګر وایي حاصلات یې سږکال کم دي.
هر سړي څه پوښتنه وکړي دی وایي چې مانا هر څونه پیسې ما پور کړي دي د هغو پیسو څخه لسمه سلامت نه را جوړېږي. زما مالونه ګر برباد.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع تل کڅنګ چې مخکې خبرونه کوم واوریدل. د راپورونو لمخې د ایران پولیسو ساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې پر هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړي چې غوښتلې د ایران خاورې ته ننوځي. ویل شوي په دغو ډزو کې لسګونه انکسان وژل شوي دي. د دې پیښې یو شمېر عیني شاهدان او د وژل شو خپلوان ویل دغه افغانانو چې غوښتلې د تیرې یکشنبې په شپه ایران ته واوړي د ایراني ځواکونو لخوا د ایران سیستان او سیستان بلوچستان ولایت په کلګان سیمه کې له یو کمین سره مخامخ شوي او پر هغوی ډزې کړې دي. نور حال د فیروز عزیز په راپور کې.
دا پر ټولنیزو رسنیو خبرو سوي ویډیوګانو کې په وینو ککړو د هغو افغانانو غږونه دي چې وایي د ایران پر پوله د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا په ډزو وشتل سوي. په دې ویډیوګانو کې ظاهرا مړي او په ډزو لګیدلي ټپیان ښکاري. ازادي راډیو ته د ویډیوګانو د دقیق ځای وخت او پیښې څرنګوالی په مستقله توګه نسي تاییدولای. خو د حال وش په نوم د بشري حقونو یو ایراني سازمان پروندو شنبه راپور ورکړی چې د یکشنبې په شپه شاوخوا 300 افغانانو چې غوښتلې د ایران د سیستان بلوچستان ولایت لاره ایران ته واوړي د دغه ولایت په کلګان سراوان سیمه کې د ایراني پولیساتو ځواکونو لوري پر داسې سوي. د ادارې په خپل راپور کې د دوه عیني شاهدانو له قوله ویلي چې له پیښې څخه شپېته یا اویا تنه سوندي وتلي او نور مړه یا ټپیان دي. دا هغه څه دي چې د پیښې د قربانیانو خپلوانو هم ازادي راډیو ته ویلي. د پیښې یو عیني شاهد چې هرات ولایت ته رسیدلی او نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل ایراني پولیساتو ورته کمین نیولی و.
زه نن راورسیدم د کلکان په پوله کې له کمین سره مخامخ شولو. موږ درې سوه کسان وو. شاوخوا 200 تر 280 پورې کسانو وژل شول. ممکن 50 شپېته نفر ژوندي وتلي وي. نور ټول بیچارهګان شهیدان شول. زما لاس 12 ملګري هم وژل شول. اوس زه دلته نمایندګي ته راغلی یم. دوی یو شمېر وژل شوي، یو شمېر ټپیان او یو شمېر ورک دي.
دا پیښې د یو بل قرباني خپلوان چې دا هم د نوم اخیستل نه غواړي ازادي راډیو ته وویل.
دوی په لار تلل د کلکان په سیمه کې په یوه دره کې له کمین سره مخامخ شول او ډزې پرې وشوې. ممکن شپېته نفر ژوندي وتلي وي. نور 240 وژل شوي دي.
د دوی په وینا د افغانان د کاروبار لپاره ایران ته روان و. په ایران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت کې ویسرچینی ازادي راډیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې تړاو څېړنې روانې دي او په خبره یې تر اوسه د وزل سویو او ټپیانو دقیق شمیر هم معلوم نه دی. په نیمروز ولایت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د استازولۍ ویسرچینی د غراس ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د ایران پاکستان پر پوله په کلګان سیمه کې سوي چې په خبره یې تر اوسه ایراني ځواکونو له دوی سره خبرې خبرو کې ل دې کړنې انکار کړای دی. په همدې حال کې د نیمروز په پوله ابریشم سیمه کې د طالبانو د حکومت کمیسار مولوی حنزه ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه دغه وزل سوي او ټپیان افغانستان لور ته نه دی ور انتقال سوي.
تقریبا تلگان بلوچستان تلگان سیما تلگان سخسروان تاوش په دغه علاقه باندې دا پیښه شوه. ډاکټر حسین نیمروز نن زخمی راوړل شوی نشي دراوړل شوی نو مشته سفیر ډیپلوماټ او کنسولګری دا اوسره مخته یم تکسب سره مخته دی منګر.
د کلګان سیمه د ایران او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه ده چې د ایران په ساروان ولسوالۍ پورې اړونده. دا سیمه د افغانستان له نیمروز ولایت څخه هم ډیر واټن نه لري او افغانان په غیر قانوني توګه له دې لارې ایران ته د تګ هڅه کوي. د ایران حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پیښې په پراخه کچه په افغانستان کې دننه او بهر د افغان سیاستوالو او فعالانو خبرګونونه راپارولې دي. د یادونې ده چې ایران په دې وروستیو کې د افغان کډوالو ایستلو او شړلو ته زور ورکړی او له دې هیواد څخه له افغان کډوالو سره د سخت او له تاوتریخوالي د ډاک چلن راپورونه ورکړل سوي دي. پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې د وروسته په میلیونونو افغانان ایران ته کډوال سول او د هغو معلوماتو له مخې چې تیره میاشت ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنرۍ پر پاڼه خبره سوي دا مهال څه باندې 3 میلیونه افغان کډوال په ایران کې میشت دي.
ایرانی چارواکو تر اوسه پورې د دغه پیښې یا د دغه پیښې په اړه د خبرو شو راپورونو په باب عکس العمل نه دی څرګند کړی. خو د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ان ټویټر کې د دغو راپورونو په اړه په یو بیان کې ویلي چې په دې اړه د حکومت بیلابیل ارګانونه او ډیپلوماتیک استازبولۍ پلټنې او تحقیقات کوي. هغه ویلي دا چې د پیښې سیمه له هېواده بهر ښودل شوې تر اوسه معلومات نه دي کړی شوي او د پیښې په اړه د نورو جزئیاتو له څرګندېدو وروسته به په دې برخه کې لازمه ام پریکړه وکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه او ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریز او ترانزیتي فرصتونو څخه د استفادې لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. په ورته وخت کې پاکستان او چین په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د اغیزمنې مبارزې پر اړتیا ټینګار کړی دی. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د شانګهای همکاري او سازمان یا SCO د درویشتمې سرمشریزې دوهمه وروستۍ ورځ ده. د کوربه پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د ناستې ته په وینا کې وویل افغانستان له سیمې سره د اتصال له امله د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره یو ارزښتناک فرصت وړاندې کوي چې د شانګهای د همکاري سازمان ټولو غړو هیوادونو ته ګټه رسوي. نوموړي زیاته کړه چې او باثبات افغانستان نه یوازې د خوښۍ وړ دی بلکې په خبره یې د دې فرصتونو د بشپړ تحقق لپاره اړین دی. شهباز شریف وویل
The international community must
نړیواله ټولنه باید افغانستان ته د بیړنی بشری ملاتړ لپاره ګام پورته کړي او په ورته وخت کې د طالبانو له حکومت څخه هم وغواړي چې سیاسي ټول شمولیت ته غاړه کېږدي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیانو په وړاندې د هیڅ کومې ډلې لخوا د ترهګرۍ لپاره ونه کارول شي.
په دې سرمشریزه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې د چین، روسیې، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لومړي وزیرانو، د ایران د ولسمشر لومړي مرستیال او د هند د بهرنیو چارو وزیر ګډون کړی. سربیره پر دې د منګولیا لومړي وزیر د څارونکي غړي په توګه او د ترکمنستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر د ځنګړي میلمنو په توګه په دې سرمشریزه کې برخه اخیسته. له دې ناستې سره هم مهاله د پاکستان او چین هیوادونو د پرون سه شنبې ناوخته د یوې ګډې اعلامې په خپرولو سره د طالبانو له حکومته غوښتي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو لپاره کوټلي او د تایید وړ اقدامات ترسره کړي. په دې اعلامیې کې دواړو خواوو د نړیوالې ټولنې د ګډو هڅو غوښتنه کړې چې د افغانستان اوسنی حکومت وهڅوي څو یو ټول شموله سیاسي چوکاټ جوړ کړي، د اعتدال پالیسۍ غوره کړي او ښه ګاونډیتوب ولري. د لمی پټکو دوړو هیوادونو موافقه کړې چې د افغانستان د دوامداري پراختیا په ملاتړ او په نړیواله ټولنه کې د غدې ادغام لپاره راغند رول ولوبوي. خود سیاسي چارو په ساقط مر په دیناست کې د افغانستان په اړه د ګډون کوونکو هیوادونو غوښتنو ته په اشاره سره وویل کته هم دا ډول ناست د سیمې د هیوادونو لپاره اړین دي خو ښایي عملی پایلې ونه لري.
د سیمې لپاره دا کانفرنس ډیر مهم دی ځکه چې سیمایز همکاري هم د امنیت په برخه کې او هم د تجارت په برخه کې اړین دی. کله چې د سیمې هیوادونه هر یو بیا د خپل ګټو په لیدلو سره خپل تعامل طالبانو سره جوړي بیا د دې نه دومره تمه نه کیږي چې ګویا دغه پریکړې دې سل په سل کې عملي برخه ولري.
په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په تړاو د پاکستان د صدر اعظم او د چین او پاکستان د ګډې اعلامې په هکله د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې حکومت یې ټول ګډونه دی او د دې هیواد خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کېږي. که څه هم افغانستان د شانګهای د همکاریو سازمان څارونکی غړی دی، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې سرمشریزه کې د طالبانو حکومت ته د ګډون لننه دا ورکړل شوی. د شانګهای همکاریو سازمان یو سیاسي اقتصادي دفاعي او امنیتي سازمان دی چې د 2001 میلادي کال په جون میاشت کې د چین په شانګهای کې تاسیس شو. په پیل کې چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان غړي وو. اوس دا سازمان نه غړي لري چې هند، ایران او پاکستان هم غړیتوب ترلاسه کړی او د دوی تر څنګ افغانستان، بلاروس او منګولیا یې څارونکي غړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
پر لبنان د اسرائیل په نوي هوائي بریډ کې لکتر لګه شپږ تنه وژل شوي دي. د بیروت په جنوب کې په دغه بریډ کې د نباتیه سیمې ښاروال هم د وژل شو په ډله کې دی. نوربل حسین احمد زینم اورو.
د لبنان پلازمینې بیروت په جنوب کې د اسرایلو په نننی هوایي بریډ کې د دغه هیواد د پلازمینې بیروت په جنوب کې د نباتي سیمې د خاروال احمد کوهل په ګډون شپږ تنه وژل شوی دي. د ریوټرز خبري اژانس راپور له مخې د بیروت وروسته له هغه وشو چې اسرایلي پاوز د بیروت په سویل کې د وی ودانې اوسیدونکو ته له خپلو کورونو د وتلو امر ورکړ. له دغه هوایي بریډ څو ساعته مخکې د امریکا متحده ایالاتونو په بیروت کې د اسرایلو د بریډونو د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د اسرایلو پاوز وایي دغه برید په لبنان کې د حزب الله مرکزونه په نخښه کړی دي. امریکا د ایران لملاتړه برخمنه حزب الله ډله د یو ترهګری سازمان په توګه پیژني او اروپایي اتحادیې د دې ډلې یوازې پوځي څنګه په تور لست کې اچولی. د حزب الله سیاسي حزب الله د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي دي چې په بیروت کې د تلفاتو په زیاتېدو سره ویره لري چې د ایران مداخله به په سیمه کې د شخړو لمن پراخه کړي. د دغې بعد بهرنیو چارو وزارت وان میتیو میلر پرون وویل چې واشنگټن د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د وروستیو بریدونو په اړه خپله اندېښنه شریکه کړې ده. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر جو بایډن تېره ورځ وویل چې ځواکونه باید د منځني ختیځ په سیمه کې ځای پر ځای شي سو د هیواد مهمې ملي ګټې تامین کړي. پر لبنان د اسرایلو بریدونه وروسته له هغې پیل شو چې د 2023 کال د اکتوبر په 1مه د غزې د جګړې له پیل وروسته د حزب الله ډلې د حماس د ملاتړ په خاطر پر اسرایلو راکټي بریدونو ته شدت ورکړ. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لورې د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل شوی دی. په عین حال کې په منځني ختیځ کې د وروستیو بدلونونو وروسته ترکیه د اسرایلو د تحریم غوښتنه کړې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر فیدان په منځني ختیځ کې د شخړو لامل پر اسرائیلو د نړیوالو بندیزونو د لګولو او د غیوا سره د نړیوالو ټولنې د مرستو د پای ته رسولو اغه کړی دی. فیدان تیر ورځ د دیوا د حاکم حزبونو لاستو سره ناست کې د فلسطین په تړول چې اسرائیل باید تحریم شي. روسيونو کې د حزب الله د راکټي بریدونو شدت د لامل شو چې اسرائیل د لبنان پر پلازمینې بیروت کې خپل هوایي بریدونه پیل کړي او هم د دیوا پاوز د لبنان خاورې ته دننه شي. اسرائیل ټینګار کړی چې پر لبنان د برید موخه د حزب الله ډلې د نظامی قوات لمنځوړل دي او د دې هیواد د نیولو قصد نه لري. دغه راز ملګري ملتونه وایي چې د اسرایلی پاوز لخوا خلکو ته د کورونو څخه د وتلو امر د لبنان څلورمه برخه اغیزمنه کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
لا افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسون وایي د خپل فعالیت لپاره رئیس شاوخوا زر شخصیتونه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې د دې کمیسون ویان احمد الله وسیق ویلي چې په بیت سنو شو کې د پخوانی حکومت وزیران، وزیرانو مرستیالان، والیان، امنی قمندانان او افسران شامل دي.
د طالبانو د حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون وایي چې د دغه کمیسیون د فعالیت له پیل راهیسې 992 کسان هیواد ته راستانه شوي او د خوندیتوب کارتونه یې ترلاسه کړي دي. د طالبانو د حکومت د دې کمیسیون ویاند مولوی احمد وسیق له ملي راډیو ټلویزیون سره په خبرو کې چې د سې شنبې په ورځ خبرې شوي ویلي چې هر افغان چې افغانستان ته راستنیږي د نورو افغانانو په څیر په دې هیواد کې خوندي ژوند کولای شي. هغه زیاته کړې چې راستانه شوي کسانو سره چې ډیری یې د تېر حکومت وزیران، معینان، والیان، امنیه قمندانان، افسران او ولایتي امنیتي مسؤلین پکې شامل دي، ژمنه نه ده شوې چې حتمی به دوی ته په خپل حکومت کې دندې ورکول کیږي. د طالبانو حکومت شاوخوا 2.5 کاله وړاندې له افغان شخصیتونو سره د خبرو لپاره یو کمیسیون جوړ کړ. که څه هم د پخوانی حکومت ځینې چارواکي وایي چې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له کومې ستونزې سره نه دي مخ شوي، خو نیوکه کوي چې د دغه کمیسیون له لوري له دوی سره د دوی له راستنېدو وړاندې شوې ژمنې تر اوسه نه دي پوره شوي. په عامه چارو کې د افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني ستر سلاکار اختر محمد بادیزی چې 4 میاشتې وړاندې هیواد ته راستون شوی ازادي راډیو ته وویل:
ما شخصي مچران الکس یو ګو مچران د شورمه څخه ایستل دي. بل اخره ما حالت دا موضوع ټول سره شریک کړی د ماته ویل چې بس ما زیره لست مچران د ستیک درته درکو، در حال چې وسته دې څوک نسته چې به ماته جواب راکړي، او د دې ترڅنګ ما ویل چې تاسو ته موږ صلاح در سپتو، موږ د امارت څخه غوښتنه کو چې کوم ژمنې چې د خلکو سره وسی، یعنی هغه خلک چې د کمیسیون د طریقه راځي چې ورسره ژمنې وسی، هغه ژمنې باید عملي شي.
په ورته وخت کې د پخوانی حکومت یو شمېر چارواکي چې افغانستان ته راستانه شوي وایي چې تر اوسه یې د خوندیتوب کارتونه نه دي ترلاسه کړي. د پوهنې وزارت پخوانی وزیر او په پارلماني چارو کې د دولت معین فاروق وردک ازادي راډیو ته وویل:
نه مې دغه مسؤلیت د کارت غوښتنه کړې، نه چا کارت را کړی او نه کارت لرم. نو د کارت په عدم موجودیت کې په خپل وطن کې اوسېږم، عادي دی او افغان په هیڅ زندگی کوم.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر خپلې بیا ځلي واکمنۍ وروسته د پخواني جمهوریت یو شمېر لوړ پوړي چارواکي او تجارت په مامورین له دندو ګوښه کړل، او د ادعاو پر بنسټ یې پر ځای د دوی اړوند کسان په دولتي ادارو کې وګمارل. په اقتصاد وزارت کې د تېر حکومت یوه ګوښه کړل شوې کارکوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د بهرنیو شخصیتونو د رابللو پر ځای په هیواد کې دننه د افغانانو په اړه فکر وکړي.
دوی پر ځای د دې چې هغه کسانو ته چې په افغانستان دننه دي د کار زمينه برابر کړي، وایي چې موږ به نور خلک هیواد ته را دعوت کړو. تاسو لومړی هغه کسانو ته د کار زمينه برابر کړئ چې په هیواد کې دننه دي، وروسته نور خلک راو بولي.
د طالبانو د حکومت چارواکي په داسې حال کې افغانستان ته د پخواني جمهوریت د شاوخوا زرو چارواکو د راستنېدو خبر ورکوي چې نړیوال ټولنې او گاونډي هیوادونو په وار وار له طالبانو څخه د یو ټول شموله حکومت د جوړولو غوښتنه کړې، خو د طالبانو د حکومت لخوا یې دا غوښتنه نه ده منل شوې. لږ وروسته چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان واک ترلاسه کړی، د پخوانیو حکومتي چارواکو او د امنیتي بنسټونو د غړو په ګډون سلګونه زره افغانان ګاونډیو هیوادونو، امریکا، اروپا، کاناډا، آسترالیا او یو شمېر نورو هیوادونو ته پناه وړې ده. دوی وایي د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي خپل هیواد ته ستانه شي. یو شمېر هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو جوړولو د کمیسیون په بلنه افغانستان ته راستانه شوي وو، له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ځینو ستونزو له امله بیرته له هیواده وتلي دي.
په کندهار کې د ممیزو تولید پیل شوی، خو کروندګر وایي چې سږکال حاصلات کم دي. دوی د بې وخته بارانونو او زیاتې ګرمۍ له امله د حاصل د کمښت او د بیې له ټیټېدو څخه شکایت کوي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په کندهار کې د کشمشو تولید په دوجیزو خونو او جګویو کې د انګورو له وچولو وروسته ترسره کیږي. د پنجبای ولسوالی باغ لرونکو د انګورو تر جوړولو او وچولو وروسته د کشمش پاکولو پروسه پیلوي.
مارکیټ ته ورسېږي خو مال څنګه څنګه هغه اعلی درجه شي ادري ساوان یا پرمین ساوان.
د کندهار په غول سوالوي کې چې د انګورو باغونه ست اوس مهال پکې د انګورو څخه د کشمشو تبلید روان دي. باغلرونکو د شندخانی او ګرده کانګورو څخه کشمش تولیدوي. د عبد الله په نوم یو باغلرونکو د انګورو په کشمش بدلولو پروسه داسې بیانوي:
څنګه چې وخت شکه دوست د خیر سره هباس انګور شروع کو نو په خامه زړه ته پکې مشانو کې جوړول دا شنه ترتیبي وو. او سالت در هغه ځای دا ځای خوندور دی. دا جګیانی بولی دا مناوی دا چې اوس خوندوري سولیک دا چې ډیر خلک اوس دلته انګور را مخ کړي دي دا ځای په فایده کې سر وطن در اساراو دلته دا غي سره جوړوي رنگ هم نو کیسو دغه دانی الته موږ لمرته غورځولې دلته په دا ځای کې وسره وارو کرار به سرور کشمش سوله معنا چرتاوي په دوا ساوي دا په پینځه سو خرڅیږي.
د انګورو باغلرونکو وایي سش کالې د کشمشو حاصل د بی وخت بارانونو او ورسته د زیاتې ګرمۍ لامل کم دی او به یې هم ټیټ دی. کریم الله او سید سمی اولاد بنور باغلرونکو وایي د حاصل کمښت او د بیو د ټیټېدو لامل د ستونزو سره مخ دی. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د پاتې حاصل لپاره د بازار موندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
درنه ګرمۍ رااله نو دا و چې بیا په دې درنه ګرمۍ کې یار هغه پتونه پکې کوي بیا د درنې ګرمۍ ټول باغونه تباه کړي دي. اوس چې ورسه د ار سړي څخه پوښتنه وکړي مثال دغه سړی اجاردار دی دی وایي چې مانه ار څونه پیسې ما پر کړی دي دا غو پیسو څخه لسمې سلامات نه جوړې زما مالونه ګر برباد دونه تاواني سو او بل دلته په مارکیټ کې څه نرخ نه لري هیڅ قیمت نه لري.
اوس ښکل هغه سیل کده چیر کلو په شان باندې هغه شک شمش نسته دغه وخت کې چې کشمش زړیږي شیخ هواوی غواړي بادونه غواړي نو په دې وخت کې نه بادونه و او ټپی ګرمي هواوی نو ښه خوندور کشمش نه جراغي.
هر کال په کندهار کې د انګورو له حاصل څخه څلرمه برخه کشمش تولیدیږي. د کندهار د سوداګری خونی مسولین وایي په تیرو 15 میاشتو کې د 30 میلیون ډالر په ارزښت له کندهار څخه تر 10000 ټنه زیاته وچه میوه بهر ته صادره شوې ده. د سوداګری خونی مرستیال انجنیر عبدالباقی بناوي د کندهار د وچه میوه زیاته برخه هند ته صادریږي چې بیلابیل ډول کشمش هم پکې شامل دي.
موږ 10000 اوسه ونیو ټنه وچه میوه تبیو تبوی تخمونه و حبوبات صادرات ترلول چه داغه جمله چه دیر ایسا کشمیش چه چه باغه که شنه کشمیش چه و ارتاوی دی تور کشمیش چه گردک کشمیش چه او اوجوشی دی دراغه ورست نو بیا بادام دی ستی دی ارزش چه تقریبا 2,409,000 امریکایی ډالر کې چې د دې ډېره حصہ د هین هیواد څنګه سره ده.
سشکال د اقلیمي بدلون لامل په کندهار کې ټول زراعتي محصولات زیانمن سي بي. همدارنګ له پاکستان سره د صادراتو په برخه کې محدودیتونه د هوایي دالیز نشتون او نور ستونزو لامل باغلرونکو د پات محصولات لپاره د صادراتو په برخه کې لستونز سره مخ دي.
ستاسو لا پیغامونو
سلام علیکم د ازادي رادیو ورتنګو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي چې جوړ بینه افغان نه پکتکان دل تور ور دي سړکو ډیر مشکل ده سړکونه ډیر خراب دي. طالبان حکومت باید سړکونه موږ ته جوړ کړي بهخې ډیر پیښې کرامسته کیږي خلکو ته مرکزو پر اوړي ډیر خراب سړکونه چارواکو چې دایره دي موږ ته سړکونه را پاخه کړي پلونه را جوړ کړي ډیر مهربانه به نور مو وخت نه نیسم.
السلام علیکم دی ازادي راډیو اړیدونکو کارګران کو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي چې روغ او خوشاله دی نو افغانستان په پکتیکان تیرات پړند بدر وایم چې واکرم اخره کوم مرسته ته ډیر اړتیا لري بس خاص مرسته نه ته سرسوي که څوم رو سرسوي دی خو اوسم خلک بې وزله دي او خزر دور وسنه لري سی کور جوړ کیا هغه وکی نو باید مرسته نورم سره وایي کو پارچ کی پد کورونا جوړ شو ته نور مرسته سره وځه زمای را روان ده کورو بند بس باید وځي مو سو پام ورته ونه کی ورته را روان زمو به ډیر ستونزې کی نو وخت نه نیسم. سلام علیکم.
سا
سلام آزادی رډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. افغانستان خلکو وخته نړیوالې ټولنې غوښتنې یو شی دی، هیڅ ډول فارغ پږي وجود نه لري. مثال په ډول یادولی شو محضر کې د نارینه او ښځو په درو وهل، د نجونو زده کړې مسله ده، د پوهنتون او د کار مسله ده، د بیان ازادۍ او ټول شمول حکومت جوړول د هغه مسلې دي چې افغانستان خلک هم غواړي او نړیواله ټولنه هم غواړي. موږ نړیوالو څخه غواړو چې طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو افغانانو اساسي غوښتنې او حقوق خوندي شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر،